په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدي، ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو ډېر راپورونه د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر موضوع ترخی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو چارواکي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکوي. خو یو شمېر مخکښ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلام محمد صالح دا خبرونه اوروي.
دولس مشرې د ټاکنو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه پای ته رسیږي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازه وایي چې ناټو د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره له افغان قواوو سره همکاري کړې ده. د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسۍ بیا پیل ته وهڅوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې رسمن پای ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی نن ازادي راډیو ته ویل که کاندیدان د سکوت دوره رعایت نه کړي مالی جریمه کیږي.
در قانون انتخابات به صراحت ذکر شده که 48 ساعت دوره سکوت ایر در نظر نگیرن، ضمن که بالاخره او جریمه نقدی رو در نظر گرفتن، اگر به توصیه یا به جریمه نقدی توجه نشود، یعنی صلاحیت شکایت داره که تصمیم جدی تر از او اتخاذ کنه.
د انتخاباتي کمپاین له پای ته رسیدو سره سم د چوپتیا دوره پیلېږي چې 48 ساعته دوام کوي. په پام کې د افغانستان د ولسمشري انتخابات رانوارنه شنبه وسی. په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د افغانستان کې د جمهوري ریاست څلورم انتخابات وي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي چې ناټو د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره له افغان قواوو سره همکاري کړې ده. نیکولاس کی په بروکسل کې د ناټو له مقر څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
And I call on all parties to
زه له ټول اړخونو غوښتنه کوم چې کاملا انتخاباتي اصول ته درناوی وکړي، د خلکو د رایو د حق ساتنه او درناوی هم وکړي. شغلی کې دغه راز ویلي چې ناټو له افغانستان سره خپل همکارۍ ته دوام ورکوي چې دغه هیواد بیا د ترورستانه په ځاله بدل نسي. په پام کې ده د ولسمشري انتخابات را روانه شنبه وسی. تبدسل کېده چې طالبانو له ټاکنو سره د مخالفت د شولو ترڅنګ ویلي چې انتخاباتي غونډې او د رای ورکولو مرکزونه به په نشه کوي. په کندهار ولایت کې د هیواد رادیو یو محلي خبریال چې په پرونی 14 کې ټپې سوی و نن په روغتون کې ساور کړه. عبدالحمید هوتکی تیر ماښام د ولسمشرۍ د کاندید محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په 14 کې ټپې سوی و. د افغانستان د خبریالانو د مرکز اجرایه مشر احمد قریشی نن ازادي راډیو ته ویل چې د هوتکی وژل کېدل د نورو ژورنالیستانو پر روحیه ناوړه تاثیر کوي.
متاسفانه دا یو لوی ضایع دی. ډیر بد تاثیر لري په خبریالانو په جنوب کې او په خاصه توګه په کندهار کې.
افغانستان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی هیواد بلل سوی و. تیر کال د ازادي راډیو د درویو خبریالانو په ګډون په افغانستان کې 14 خبریالان وژل سوي دي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن د ولسي جرګې د یو وکیل په دفتر کې 14 سوي ده. د ازادي راډیو خبریال وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې وکیل غلام علي افغان جوړ دی، خو په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي دي. د هلمند والي د ارتباطاتو مسؤل زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د دوو کسانو د ټپي کېدو خبره لاسه کړی دی. شغلی اتل ویلی 14 په یو خونه کې د مقناطیسي ماین له کابل سوي ده. په 14 کې چې تر اوسه مسؤلیت چانه دی منلی. د هلمند سرحدونو او قبایلو چارو رئیس نوید نظری او د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د کنده قمندان جګړن هدایت هم برسیرن ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چانه دی منلی. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د څلور اویایمې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان رهبرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسۍ بیا پیل ته وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي چې متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ورڅخه غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. اخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون ویلي که د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره له کتنې پرته له امریکا ووځي، دا به د فرصت له لاسه ورکول وي. د ایران او امریکا اړیکې په دې وروستیو کې وروسته له هغې خراب سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحانی غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندانې سوي ښځې نازنین زاخري راتکلیف او نورو دوه طبیعت لرونکو وګړو خوشي کېدلو ته زمینه برابره کړي. جانسن دا غوښتنه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې په دې اړه یې له روحانی سره مخکنی خبرې رغندوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د جانسن ویان په ویلامه کې ویلي چې صدر اعظم په سیمه کې د ایران د بې ثباتوونکي فعالیت په اړه هم خپلې اندېښنې مطرح کړي دي. نازنین زاخري راتکلیف یوه ایرانی اصله بریتانوي ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ایران په یوه زندان کې شپې ورځې تېروي. او د ترکیې دولتي اجانس وایي د پولیسو پر یوه بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیې په جنوبي ولایت د ادانا کې شوې ده. انادولو خبري اجانس د والي محمود دیمیرتاش په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا چاودنه د کومې منفجره وسیلې یا هم د بل ډول بم له کبله شوې ده. والي وایي چې په ټپیانو کې یو تن د پولیسو افسر دی. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې چاودنه کې څوک لاس لري.
له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې پر پرونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونوچارواکي د ولسمشرې د روانو انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې د قانون له مخې ورته مکلفیت وو هغه ټول په خو وجه سرته رسولی.
یو شمیر مخخ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د انتخاباتو د زندیدو غوښتنه کوي. د کاندیدانو هم نن د انتخاباتي کمپاینونو وروسته یو ورځ ده. کاندیدانو هغه څه چې لازم او خپل کمپاینونه پر مخ یوړل په دې اړه د انتخاباتو د چارو د څارونکي بنسټ لی او چارواکو سره غږېدلی وو. دغه راز پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا د امنیتي او نورو عواملو له امله له وړاندې په دې انتخاباتو کې د مستحقو رایه ورکوونکو ګډون شاوخوا نیمایي بولي.
نورستان په ولایت کې متاسفانه 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات په هغه مراکزو کې شوي وو په دغه انتخابات کې خیر فعال ښودل شوی.
په دې انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه هم په دې وروستیو کې اندېښنې راپورته شوې. د ښځو لپاره په ځانګړو شوو محلونو کې د انتخاباتو چارواکي وایي که ښځینه کارکوونکي کار کولو ته زړه ښه نه کړي نارینه کارکوونکي به هلته وګمارل شي.
په ډېر ځایونو کې هغه ښځې خپل لیواله نه دي چې کمیسیون سره کار وکړي، اما تر یوه حده پورې کمیسیون په دې ګرم ده چې باید دغه لړۍ مخکې پیل کړی وای.
د اساسي بشري حقوقو په ونیس پروګرام کې مهم په همدې خبرې کړي چې د رای ورکولو په شرایط برابر کس څنګه کولای شي له دې حق څخه استفاده وکړي. د ژوند په شیبو کې له بل ونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او صفو سربېره د غرض لوی خورونه کې د اف ام په 1.5 صفه صافه او وازی اوریدلای شي. نن د افغانستان د ولسمشرې د روانو انتخاباتو د کاندیدانو د انتخاباتي منډو ترلو ورسته ورځ ده. نن شپه د دوی انتخاباتي کمپاینونه هم پای ته رسیدي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو ان چارواکو نن په یو خبري غونډه کې د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې ټول حساس او غیر حساس مواد د افغانستان څلې د شو ولایتونو ته لیک د ولیدي. د غرض امنیتي ارګانونو هم ویلي چې د څباند شپږ زره د رای ورکولو مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر نیولي دي. د خبري کنفرانس د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان ورغلی وو.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته اله دوه ورځې پاتې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیسیون د ټولو اړینو تدابیرو او چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د شهر شنبه په ورځ په یو غړي خبري ناسته کې وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې د قانون له مخې ورته مکلفیت وو هغه ټول په خواجه سرته رسولی، یعنی د حساسو موادو انتقال ولایاتو ته، په ولایتونو کې استخدام، په څلور دېرش ولایتونو کې د دې په خوا کې د بایومتریکو دستګاه چې د حساسو موادو په جمله کې راځي، د غیر حساسو موادو انتقال دا ټول ولایاتو ته صورت نیولی دی.
اغلی نورستانی یو ځل بیا د شفافو انتخاباتو ډاډ ورکړل او په شرایطو برابرو له ټولو افغانانو یو غوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په 21 ولایتونو کې په 450 مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو د نشتون له امله نارینه په دندو ګمارل سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 5303 مرکزونو له ډلې چې 401 مرکزونه یا د لوړ ګواښ د نفوس کموالي او لریوالي له امله تړلي پاتې دي. د دغه وزارت ارشد امنیتي مرستیال خوشحال سادات په ګډه ناسته کې وویل چې
ارزیابي تهدیدات په 3 کټګوري،
هغه وایي ګواښونه په 3 کټګوریو کې ارزول سوي، لوړ، متوسط او کم. د دې معنا نه لري چې مرکزونه سل په سلو کې تړل کیږي. د کشپی او پراتیفي راپورونو په اساس لوړ ګواښ مرکزونه په دې معنا چې په هغه سیمه کې د دښمن فعالیتونه شته. موږ لوړ ګواښونو ته زیات تدابیر نیولي دي، ځواکونه مو زیات کړي، هوایي فعالیتونه مو هلته زیات کړي. انتخابات خپلوا کمیسون د درالانشا رئیس وای له محلوي سره سم تر اوسه 94 ولسوالۍ ته د ځمکې او 93 ولسوالۍ ته د هوا له لارې مواد انتقال سوي چې له انتخاباتو یو ورځ وړاندې به ټولو مرکزونو ته انتخاباتي مواد انتقال سي. ټاکل سوي چې د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه اوسي چې نن په 2 ساعتونو کې کمپاینونه بندیږي او د 8 ساعتونو لپاره د سکوت دوره پیلېږي.
و مردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکوي. په داسې حال کې چې دواړه ارګانونه د انتخاباتو لپاره د تیاریو ډاډ ورکوي، د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر مخکښ سیاستوال بیا نن جرګه شوي او په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام اې د دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه وکړه. دغه سیاسیون د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې دوه ورځې وروسته، یعنې د راتلونکي شنبې په ورځ په پام کې ده په افغانستان کې د ولسمشرۍ را روان انتخابات چې په دې هیواد کې د څلورم ځل انتخابات له 2001 کال وروسته ترسره کیږي. نن هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورځ ده. د ولسمشرۍ روان انتخابات چې تر اوسه 2 ځلې ځنډېدلې دي. دغه انتخاباتو ته په لومړي سر کې 3 کاندیدان درېدلي و، 3 تر اوسه د نورو په ګټه تیر شوي او یو هم پکې له ګډونه ډډه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د رایې ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو د رایې ورکوونکو پر مخ پرانستل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان د غرض زبي سادات تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل کړي سکوت په دوره کې چې نن له 2:00 بجو د شپې پیلېږي د کاندیدانو لخوا کمپاین تر سره شي، انتخاباتي سرغړونه ګڼل کیږي او د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند وشي. د دغو انتخاباتو پر سر اندېښنو ته په پام سره د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر مخکښ سیاستوالو نن په یوه غونډه کې د انتخاباتو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب خبرې وکړې او دغه راز غوښتنه یې وکړه چې دغه انتخابات دې وځنډول شي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي دغه غونډې ته ورغلې وه.
د افغان دولت یو شمیر پخوانی چارواکي او سیاستوال د ولسمشي زو ټاکنو په اړه په بیا غور ټینګار کوي او وایي چې د محل د ټاکنو لپاره مناسب وخت نه دی. د حامد کرزي په مشرۍ یو شمیر سیاستوالو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ټاکنو د ترسره کولو په اړه خپل دریځ څرګند کړ. افغان سیاستوال یونس قانوني وایي حکومت باید د ټاکنو د ترسره کولو په اړه بیا کتنه وکړي، ځکه د دپوینا په اوس وخت کې د ټاکنو کول بحران نسی کوي.
ما با دو پروسی بزرگ ملی یعنی سول
موږ دو مهمو پروسو یعنی سول او انتخابات سره مخ یو. موږ ته سول تر هر بلی مسلې لومړیتوب لري، ځکه اوسنی انتخابات له بده مرغ له جدي کړکېچ سره مخ دی.
با بحران های بسیار جدی مواجه
است. دا سیاستوال وایي چې که انتخابات تر سره شي په افغانستان کې به جګړه نوره هم توده شي. دوی وایي د سولې د پروسې لپاره ځانګړي کمیټه او طرحه جوړه کړي چې ژر تر ژره به یې له رسنیو سره شریکه کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د ناستې مشري یې هم کوله پر طالبانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره د افغان ولس سره د سولې خبرې پیل کړي.
د طالبانو تحریک راشي، د خپلو خلکو سره خبرې وکړي، کله بهرنیانو سره خبرې کوي وې کړي، خو اصلي سول او ناسته باید لومړی له خپلو خلکو سره وي. که یو بل ته لاس سره ورکړو
موږ به بریالي او هیڅ بهرنی به پر موږ حکومت ناروا او ظلم ونه کړی شي.
د غونډې بل ګډونوال د بلخ ولایت پخوانی والی عطا محمد نور و. د هم ټینګار وکړ چې طالبان دې له بهرنیانو نه د افغان کشالې د حل تمه نه کوي، بلکې په خپله دې له افغانانو سره دا مسله حل کړي. په همدې حال کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان سیاستوال دې د انتخاباتو په اړه د اندېښنو د رامنځته کولو پر ځای له دغې پروسې ملاتړ وکړي.
د انتخاباتو پروسه یو مهمه پروسه ده، یو ملي پروسه ده. ستونزې به پکې وي، خو باید دغه پروسه تر سره شي. نو زموږ سیاستمداران دي د تشویشونه ډېر کوي، د څو وخت راهیسې کېدای شي چې مختلف موخه پکې ولري، خو د حکومت دپاره انتخابات یو مهم اولویت دی.
دغه سیاستوال په داسې حال کې د انتخاباتو په پرتله سولې ته لومړیتوب ورکوي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
درې ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادي راړو.
وړاندې مو د افغانستان پر انتخاباتو د څار او رونتیا د بنسټ له یو مسؤل سره په دې اړه خبرې کړي چې آیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدانو هغه څه چې لازم و خپل کمپاینونه سم مخته وړي دي. یو هم د دغو انتخاباتو کاندید اوسنی ولسمشر اشرف غنی دی. اتلسو کاندیدانو ځانونه درولي وو، درې تر اوسه د نورو په ګټه تیر شوي او یوه هم پکې له ګډونه ډډه کړې ده. څوارلس کاندیدان پاتې دي چې که چیرې په دې دوه ورځو کې تیر نه شي، د راتلونکي شنبې په ورځ به خلک ورته رایه ورکوي. له افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو له کاندید اشرف غنی سره مو نن ځانګړې مرکه وکړه. په دې اړه مو ترې پوښتنه وکړه چې د ده کړنلارې یا د ده هغه پلانونه چې تر اوسه پورې نه دي تطبیق کړي په دې دوره کې په راتلونکي دوره کې تطبیق کوي، کوم مسایل د لپاره به لومړیتوب ولري چې که دغه انتخابات وګټي. د اشرف غنی سره ځانګړی مرکز ما همکار عصمت څاروان اورېدلې ده، مهم ټکي به راواوروي. څاروان صاحب، اشرف غنی په دې مرکه کې په کومو مسایلو ډېر تاکید کړی دی؟
بله، البته دا ډېره اوږده او مفصله مرکه ده، تقریبا 10 دقیقې ده، خو ځینې برخې چې ما ته د توجه واړول او ما په دې راپور کې راټول کړي دي په دې ډول دي. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسمشر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی وایي د یو واضح مهالویش پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هیڅ مشکل نه لري. ښاغلی غنی نن چهارشنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د جنوري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ته په استولیلي کې دا موضوع په زغرده اعلان کړه.
ما برئیس جمهور ترامپ نامه روان کړ په صورت واسي گفتم کې
دی وای ما ولسمشر ترامپ ته لیک واستو او په واضح ډول می ورته ویل چې که د دوی ملي ګټه دا تقاضا کوي چې ځواکونه په افغانستان کې کم شي یا بيخي ووزي، د افغانستان حکومت ورته مطلق چمتو دی او موږ ورته تیار یو. شاغلی غنی د افغانستان له ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد سره د اړیکو د خرابوالي راپورونه رد کړل. ویل چې خلیلزاد له 15 کلونو راهیسې پیژني، خو د سولې په اړه وویل چې دا ځل ورته مخکې تر مخکې شرطونه لري.
په شرط ایګورداري آتش بس، بدون آتش بس
دی وای دا ځل مخکې شرط لرو او هغه اوربند دی. بی اوربند مخکې نه سو، هغه څوک چې وژنو ته دوام ورکوي ورسره خبرې نشي کړی. شاغلی غنی په عین حال کې ویل چې که امریکا له دې سره سره له طالبانو سره خبرې کوي اعتراض پرې نه لري، مګر د افغانستان د حکومت له ګډونه پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلی. شاغلی غنی همداراز وایي د سولې شرایط به دولت چمتو کوي او ملت به یې تصویبوي. د اشاره ملي شورا ته به د فساد په اړه وویل چې په څارنوالۍ ستره محکمه او نورو ادارو کې اصلاحات راوړل شوي دي. د کانکور پر پروسې د خلکو اعتماد ترلاسه شوی. د کابل بانک سلګونه میلیون ډالره خوړل شوي پیسې بیرته د دولت خزانې ته راګرځول شوي او تر 400,000 جریبه زیاته غصب شوې مځکه له غاصبانو څخه بیرته اخیستل شوې ده.
بله، عصمت څاروان، له تاسو نه مننه. د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو له کاندید محمد اشرف غنی غنی سره مو د ازادي رادیو د ځانګړي مرکه مهمه برخه واوریده. د مرکه په ورسته په نور خبرونو کې په دری خبرونو کې اوریدل شي. د غراز ډیر ژر به هم د ازادي رادیو په ویپاڼه کې خودل شي کوم غوښتي وي بیا هم اوریدل شي. البته د انتخاباتي کمپاینونو د ختم ته هم څو ساعته پاتې دي. د سکوت دوره پیلېږي نن شپه تر 12 بجو پورې. د ولسمشري د روانو انتخاباتو کاندیدان کولی شي کمپاینونه مخته یوسي او له هغه وروسته د سکوت دوره اته 30 ساعته پیلېږي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دغو کاندیدانو په دغو انتخاباتي منډو ترلو کې وکولی شوی چې د ډیرو خلکو اعتماد جلب کړي او هغوی خپل کړي چې دوی ته رای ورکړي؟ دغه کمپاینونه دوی په څه ډول مخته یوړل؟ په دې اړه مو د افغانستان د څار او رونتیا د بنسټ پر انتخاباتو د څار او رونتیا د بنسټ له اجرایوي مشر حبیب الله شینواری سره مرکه کړې ده.
د وسنی ولسمشری ټاکنو کمپاینونه د 2014 کال ولسمشری ټاکنو کمپاینونه سره پرتله کو ډیر یو زیات توپیر پکې شته. او توپیر دا دی چې له بده مرغه دا وال خپل دغه تقریبا مثلا ولس کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې الکتر لږه هغه محروم سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا هغه ولایتونو ته چې ضرورت و هلته سفرونه وکړي او خپل برنامې شریکې کړي. بل کمپاینونه تر ډېره حده پورې په کلاسیک یا پخواني ډول باندې روانو. مثلا یو غونډه وه خلک راټولېدل تر ډېره حده پورې د سری پوټونه مونږ لرو چې خلکو ته ویل کېده چې راشئ مونږ تاسو ته ګرمې ډوډۍ درکوو او پیسې درکوو تاسو راشئ او دلته مثلا یو کمپاین دی یا یو کاندید تاسو ته وینا لري. نو کاندید به راغی او خپله وینا به یې کوله. تر ډېره حده پورې دغه وینا د کاندید یا د هغوی د مرستیالانو کاندید مرستیالانو هم تر ډېره حده پورې نیوکې وې په مثلا په نورو نوماندانو باندې یا په دوو مشخصو نوماندانو باندې چې ملي یووالي حکومت کې دوی 15 کاله دنده تر سره
کړې. شینوار صاحب، یعنی تاسو وایئ چې کمپاینونه په برنامه محور نه وو؟ یوازې
برنامه محور بالکل بل بده مرغه برنامه محور نه وو. بل پر رسنیو کې حکومتباتو کې هم لبده مرغه مناظری ډیره قوی نه وي چې لک تر لګه دغه ټول نوماندان باید ادیا کل په مودرن شکل باندې ټول باید په مناظرو کې ګډون کړی وي، د خلکو سوالونو ته ځواب ویلی وي، خپل برنامې شریکې کړی وي، اقتصادي برنامې، سیاسي برنامې، فرهنګي او ټولنیزې برنامې د افغانستان لپاره سي لبده مرغه خلکو تینه دغه څه چې وانه ورېدل.
شروار صاحب، بل مهمه مسله د ټاکنو درونکیا یا شفافیت په اړه باندې ده. دا ځل ټاکنیز بنسټونو نه تاسیس هیله لري یو مسله، او دویم دا چې د څار بنسټونو د ټاکنو درونکیا په اړه باندې اندېښنه لري او کاندېښنه لري. اندېښنه یې تر کومې کچې ده؟
زمونږ یو لوی اندېښنه هم د دواړو کمیسیونونو او هم د راتلونکو ټاکنو لپاره، خصوصا هم د شفافیت لپاره، دا ده چې ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا کمیسیون هم دا وس په خپلو کارونو کې د محلیش پر اساس ډېر کم مثلا پاتې راغلی دی. حال دا چې مثلا کولی شو ووایو چې تقریبا 2.5 ورځې پاتې دي انتخابات ته. موږ شنبه ورځ په خیر انتخابات لرو. د استخدام برخه کې، د ګمارنې په برخه کې، د کارمندانو د ټریننګونو او د روزنې په برخه کې، همدارنګه د موادو په انتقال کې چې ځای پر ځای شي په مراکز او محلاتو کې، یو څه ستونزې شته د خپل د انتخاباتو کمیسیون.
او دغه بیا دا ټول فکر کوي چې دغه ټول بیا د ټاکنو په ورځ باندې یو لوی سرخوګي جوړول شي، هم د ټاکنو کمیسیون د پاره او هم په ټوله کې بیا د ټاکنو پر مشروعیت باندې پښتنې راپورته کول شي.
ډېر زیات سرخوګي ډېر زیات دي. مثلا ډرایور کونکو لست هم دا اوس نه دی نشر شوی، مواد نه دي تللي. د انتخاباتو په ورځ خلک به و بجې راغلي، ډرایور کونکو د پاره قطار به ولاړي، اما مواد به نه رسیدلي. لکه تیر پارلماني ټاکنې چې وي، یا یو ډرایور کونکو نه پیږي هم دا اوس چې کوم مرکز پورې تړل شوی ما او کوم مرکز او محل چې ډرایور کولای شم، هغه په کتار کې سرګردانه ولاړي. دا بل سرخوګي او سرګردانی ده ډرایور کونکو ته هم د کمیسیون مدیریت ده.
صحیح. شینوار صاحب، یو بل مهمه مسله دا ده چې د ورستیو کې البته نن ورځ او همدارنګه دوه ورځې وړاندې د یو شمیر سیاسي مشرانو په ګډون باندې مخکینی حکومتي چارواکو د ټاکنو د ځنډ غوښتنه کړې ده. داسې مال چې ټاکنو ته اله دوه ورځې پاتې دي، دغه غوښتنه لومړی معقوله ده، او دویم آیا د دې احتمال شته چې ټاکنې وځنډېږي؟
د احتمال په توګه د ډېر زیات معلومات نه لرم او وړاندوینه نشم کولای. خو کچېری یعنی زمونږ معلومات هم دا ښیي چې کمیسیونونه تر ډېره حده پورې آمادګیانې ډېرې تکمیل شوې نه دي. کنه د تخنیکي نظره یو څه کار په کار دی. زموږ یو وړاندیز هم دا دی چې یعنی هدف دا دی چې ښه ټاکنې ترسره شي، غوره ټاکنې ترسره شي، ښه مدیریت وشي. یوازې د ټاکنو ترسره کېدل هدف نه دی، نو وخت چې غوره ټاکنې غواړو ښه دا دی چې ښه مدیریت وشي. او ښه مدیریت چې تر اوسه پورې نه دی شوی، زه فکر کوم چې یوه اونۍ یوه ورځې لږ تر لږه یا یو څه نور موده کې هم مونږ وخت ورکوو دواړو کمیسیونونو ته، هم نوماندانو ته، لایې خو به خپل کمیسیونونه خپل ښه آمادګي او چمتووالی ونیسي. د بلې خوا دغه نوماندان چې تر اوسه منظمه توګه کمپاین نه دی ترسره کړی، مختلفو ولایتونو ته بلل شي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار او روڼتیا د بنسټ اجرایوي رئیس حبیب الله شینواریو د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملور سره مرکه کړې وه.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی او رونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمنګ د ټولو حق دی، مخ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام لته تاسو سره.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د امنیتي او نورو عواملو له امله له وړاندې په دې انتخاباتو کې، یعنی د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې، د مستحقو رایه ورکوونکو ګډون شاوخوا نیمایي بولي. یو هم د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا دی، وایي د ناامنیو له امله به د کورنیو بېځایه شو په ګډون له 60% زیات خلک د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې له رایه ورکونې بې برخې شي. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
متاسفانه په تاسف سره مراکز
د نورستان ولایت اوسیدونکو محمد امین دی، دی وایي په دغه ولایت کې له 60 ډیر مرکزونه چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې فعال خودل شي او په دې انتخاباتو کې غیر فعال خودل شوی دی.
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات هغه مراکز کې شوی او په دغه انتخابات کې غیر فعال خودل شوی.
د یوازې نورستان نه دی، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ناامنو سیمو اوسیدونکي له رای ورکونې بې برخې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره به له 5000 زیات مرکزونه پرانیستي وي، خو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په ټول افغانستان کې د 4232 مرکزونو امنیت خوندي کړی دی. په افغانستان کې د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ موندنې ښیي چې په شرایطو برابر د ناامن ولسوالۍ اوسیدونکي، کډوال، کورنۍ بېځایه شوي او هغه ښځې چې حاضرې نه دي، د انتخاباتو په ورځ عکسونه واخیستل شي، د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به خپله رایه ونه شي کارولی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا د بنسټ رئیس محمد نیوم ایوب زاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
اکثریت به ایمانو کې
زموږ موندنې ښیي چې له 60% څخه زیات په شرایطو برابر کسان په افغانستان کې د خپل رایې کارولو له حق محرومیږي، او د دې شاهد به واوسو چې د انتخاباتو په ورځ به د ګډون کچه ډېره پراخه نه وي.
دغه بنسټ په افغانستان کې ناامني او د کمیسیون لخوا تخنیکي ستونزې هغه دلایل ګڼي چې له امله یې ممکن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ډېر کم وي. خاغلی ایوب زاده د نوملیکنې د پروسې په څرنګوالي هم انتقاد وکړ، ویل دا یو ناسم بهیر دی او د خلکو ګډون به په انتخاباتو کې کم رنګ کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په شرایطو برابر کسان یوازې په هماغو مرکزونو کې چې نوملیکنه یې کړې ده خپل رایه کارولی شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا د معلوماتو لمخې د کورنیو بېځایه شویو په ګډون هغه کسان چې په هیواد کې دننه د رای ورکونې له حق څخه محروم شوي شمېر 300,000 کسانو ته رسیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه چې کورنۍ بېځایه شوي هم نشي کولی په بل محل کې رای ورکړي.
له بده مرغه چې د کورنیو بېځایه شویو لپاره هیڅ ډول حل لار نشته، دوی یوازې په همهغو مرکزونو کې چې خپل نمونه یې ثبت کړي رای ورکولی شي. نه کافي وخت شته او نه هم امکانات چې بیا ځلي د دوی نوملیکنه وکړو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د 2019 کال په ترڅ کې د جګړو، وچکالۍ او طبي پیښو له امله شاوخوا 400,000 افغانان له خپلو سیمو او کورونو بې ځایه شوي، خو څرګنده نه ده چې په کوم شمېر د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ډېری نام نسیمې تصفیه کړي او ډېر شمېر بې ځایه شوي هم خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. مخکې تر دې یو شمېر ښځو هم ویلي و چې نه غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د انتخابات په ورځ د دوی عکسونه اخیستل کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د دغو انتخاباتو لپاره 9,600,000 کسانو نوملیکنه کړې ده.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کیدونکو لپاره سلام محمد صالح د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د جمهور رئیس د راتلونکو ټاکنو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې رسمن پای ته رسیږي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي ناټو د جمهور رئیس د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره له افغان قواو سره همکاري کړې ده. په کندهار کې د هواد رادیو یو محلي خبريال چې په پرونی 14 کې ټپي شوی وو نن په روغتون کې اساور کړه. عبدالحمید هوتکی تیر ماښام په یو 14 کې ټپي شوی وو. د هلمند په مرکز کې د یوې 14 په نتیجه کې ځینې کسان ټپيان شوی دي. چارواکي وایي چې 14 د ولسی جرګې د استازي غلام ولی افغان په دفتر کې استبیده. د ملګرو ملتونو د څلور اویاوې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسي بیا پیل ته وهڅوي. او د بریتانیا صدر اعظم د ایران له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندانې سوي ښځې نازنین زاخري راتکلیف او نورو دوه تابعیت لرونکو وګړو خوشي کېدلو ته زمینه برابره کړي.
خاطر پردې سم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاکل شوی د کرکټ افغان لوبډله د بنگلاديش له سفر روسه نن افغانستان ته راستنه شي. د کرکټ بورډ وین فرید هودک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان لوبغاړو د ستاینې لپاره په کرکټ بورډ کې مراسم هم نیولې دي. افغان لوبډله په دې سفر کې له بنگلاديش یو ټیسټ سیالي وګټله. خو د شلو ورونو درې اړخیز سیالیو پایلوبې د باران له امله مساوي پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې د شلو ورونو درې اړخیز سیالیو پایلوبې تیر ماښام ترسره شي، خو د باران له امله لغوه شوه او د سیالۍ د اتلولۍ جام د دوړو لوبډلو لوبډل مشرانو په ګډه پورته کړ. افغان لوبغاړي تلا ګربست د دې سیالیو د غوړ لوبغاړي جایزه هم ورکړل شو. نو موري په ټولو څلور سیالیو کې یو څلور دیرش منډې کړې وې. د غسیالي د روانې سپتمبر میاشتې په 13 نیټه د افغانستان، زیمبابوې او بنگلاديش ترمنځ په بنگلاديش کې پیل شوې وې. افغان لوبډلې په دغه سیالیو کې دوه، بنگلاديش درې او زیمبابوې یو لوبه وګټله. د دغه سیالیو د اتلولۍ جام په دې خاطر افغانستان ته ورکړل شو چې افغان لوبډله میلمنه وه. د بوست لوبډله د غازی امان الله خان په نوم د کورنی کرکټ تر ټولو ستر یو ورځنی سیالیو اتلولۍ ترلاسه کړه. د سیالیو په پایلوبه کې بوس او مسینک لوبډلې یو بل سره مخامخ وي، چې بوس لوبډلې مسینک لوبډلې ته د اتا تیمونډو په توپیر ماته ورکړه او اتلولي خپل کړه. د دغه سیالیو غوره توپ اچون کې سلیم خان، غوره توپ هون کې منیر احمد او د سیالیو غوره لوبغاړی بیا میرویس اشرف ونومول شو چې په ټولو سیالیو کې 14 وکټ یې اخیستې وي. او د اسپانیوي کلب بارسلونا او ارجنټاین هیواد د فوټبال ملي لوبډلې لوبډل مشر او تکړه لوبغاړی لیون میسی د فیفا او د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د 2019 کال غوره فوټبالر اعلان شو. دا مراسم تیر شپه د ایتالیا هیواد په میلان ښار کې ترسره شو. د کال غوره فوټبالر جایزې ته د لیون میسی ترڅنګ د یوونتوس تکړه لوبغاړی کریستیانو رونالدو او د لیورپول لوبغاړی فندایک نوماندان وو، چې لیون میسی تر ټولو په ډیرو رایو خپلولو سره د کال غوره لوبغاړی اعلان شو. دا پنځم د چمسی پټول نړۍ کې د فوټبال تر ټولو غوره کلنۍ لوبغاړی پیژندل کیږي. هغه تر دې مخکې په 2019، 2010، 2011، 2012 او 2015 میلادي کالونو کې دا جایزه خپل کړې و. څونه مخکې د جیمز لیگ یا د اروپا د اتلانو لیگ سیالیو کې د کال غوره لوبغاړی جایزه هم میسی، رونالدو، فندایک نوماندان وو، چې هغه بیا فندایک ته ورکړل شو.
ازادي راډیو اوري د خبرونه په دې برخه کې جون په شیبو کې او د غرض اساسي بشري حقوقو دوه اونیز خبرونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په اونیز پروګرام کې مو هم په د انتخاباتو پر موضوع خبرې کړې چې د رای ورکولو په شرایط برابر کس څنګه کولای شي له دې حق څخه استفاده وکړي. خو د روانو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه هم اندېښنې ډېرې راپورته شوې دي. انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ښځو لپاره په ځانګړو شو محلونو کې که ښځینه کارکوونکي کار کولو ته زړه ښه نه کړي، نارینه کارکوونکي کې به حالت وګمارل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په ټول هیواد کې د انتخاباتو په ورځ یې رای ورکول په ورځ شاوخوا 12,000 محلونه د رای ورکول محلونه د ښځو لپاره ځانګړي شوي. فیروزه عزیزی رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم په هغو سیمو کې چې ښځینه کارکوونکي له ستونزو سره مخ دي محارم یې هم ورته منلي، خو اوس وایي هلته چې ښځې په انتخاباتي سایټونو کې کار نه کوي پر ځای به یې نارینه استخدام شي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې 1119 محلونه د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي.
په دې محلاتو کې موږ رئیس د محل، امیر د بایومټریک، مامور د سب او همدارنګه تلاشی کننده او د قطار تنظیمون کی دغه ټول خزینه کارمندان به کار کوي.
خغلی ننګ وایي په لومړي سر کې که چیرې خزینه کارکوونکي انتخاباتي محلونو ته د کار لپاره لاړې نشي د اضافي تشکیل خزینه کارکوونکي ور استول کیږي، او که اضافي تشکیل یا ریزرف کارکوونکي هم لاړې نشي پر ځای به یې نارینه وګمارل شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې به 4920 مرکزونه د رای ورکوونکو لپاره پرانیستي وي، چې له دې شمېره په 2223 مرکزونو کې نږدې 15000 خزینه کارکوونکي کار وکړي. د دغه کمیسیون په خبره خزینه کارکوونکو ته په ورځ 1000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي، او د بیلابیلو یعنی شپک، اته او 12 ورځو لپاره دوی ته د کار روزنه او قراردادونه ورکړل شوی دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په هغو سیمو کې چې ښځینه کارکوونکي ستونزې لري او نشي کولای پرته له خپل محرم کار وکړي، محرمو ته هم امتیازات په پام کې نیول شوی دي. د دوی په شان په ورځ 1000 افغانۍ معاش به محرمو ته هم ورکړل شي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو کمیسیون باید له وړاندې ښځینه کارکوونکي ګمارلې وي. د دغه بنسټ اجرایوي یوسف رشید
که څه هم د کمیسیون ستونزه د درک وړ ده چې په ډېرو ځایونو کې هغه ښځې خپله لیواله نه دي چې کمیسیون سره کار وکړي، اما تریواده پرې کمیسیون په دې ګرم ده چې باید دغه لړۍ مخکې پیل کړی وای. باید دوی ته د استخدام د کارکوونکو خصوصا پوهس کې چې
خو په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو اندېښنه دا ده که ورته لازمې اسانتیاوې او ښځینه کارکوونکي او تلاشي کوونکي چمتو نه شي، د کورنیو له لورې به ورته د انتخاباتو په پروسه کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د راتلونکو شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د جمهوریت ریاست لپاره ټاکنې ترسره کیږي. دا ونی د اساسي او بشري حقونو په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې کوم کسان کولای شي د رای له حق څخه استفاده وکړي، او هغه کسان چې فکر کوي چې ګنې د دوی رایا اثر نه لري یا د دوی رایا ارزښت نه لري په ټاکنو کې ګډون نه کوي، د دوی په اړه او څنګه کېدلای شي په سم ډول د رای له حق څخه استفاده وشي، په دې خپرونه کې بحث پرې کوو. د خپرونې میلمه مو هم د پوهنتون استاد او د حقوقي مسایلو کارپوه ښاغلی یعقوب وطنمل دی.
وطنمل صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري رابش موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې اووه ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالیو شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډولو ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاري. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي د ولس رای واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په د حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چغه ریفرندم الته موږ د کول شته خپل حق وکړو. ځینې په دې باور دي کچیر ته دغه رایه ونه کارول او موږ ونه کارو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه، خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یوه رایه کموي؟ ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي. دوم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي او حتماً هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستا رایه ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دي دا نه وایي چې زما یوه رایه به څه وکړي، زما یوه رایه به هیڅ ټاکونکی نه ده یا هم برخلیک ټاکونکی نه ده. د دوی هر رایه هر قدم د دوی چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکونکی ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي دی هم ځي د رایه ورکولو مهلته، او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکونکی نه ده ممکن ډېر کسان مایوسه شي.
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی، ولې داسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل زه په دې کینم چې تر ډېره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي. دی لغه خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولې دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید دی عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو په دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډېره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یام د نوماندانو یا د زیده خل جهتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول، او حتی د فرصت پیدا نه کړل، دې ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره بحث وکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بل بورډونه ولګوي، یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي. د رایې اهمیت، د دې تګ د رای ورکولو مراکزو ته، د رای ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولې تر ډېره دوی په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول؟ نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډېره سیاسي شوی و، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی و. یو لامل دا ده، او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې وایي، دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي، او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي. د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې، په ځینو مناطقو کې، دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسر ده کړي، خلک مایوسه شي، ویره خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رای مراکزو ته. ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رای ورکولو څخه دی تیری یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځینو نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه یې لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی وه چې کار باید وي، کار مو بګه کار پیدا کړو، امنیت به راولو، سوله به راولو، مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي، اقتصادي وده بدلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرد شي، او هغه دې هغه رایه چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کیږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي، یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانیک کس ته رایه ورکه یا بستنی ته رایه ورکه، یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تېرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدی. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی؟
د رایه ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کېږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رښتون کې اوري پلورن کې لپاره، یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول سي، دی باید مجازات شي. ولی زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوي ده چې ځینې مشران یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر دغه کور پر اس کې دی، دا یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهی وکړي، دی په هغه کې ده. او همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړکي حکومت پر اس کې ده، او همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړکی حکومت، یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی غوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلی دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چېرته دوی ته امر هم کېږي، دوی ته دستور هم ورکول کېږي، ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دوی رایه ورکړي، دلته هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډېره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دی له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تهدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره ارمان لري. هغه کسانو ته دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرح نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپله رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایه په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلې دي، هر یو ته مسؤلیت راجي کېږي، ولس ته مسؤلیت راجي کېږي چې په ډېر جوش او خروش په ډېر شوق سره دی لاړ شي د رایه ورکولو محلونو ته، د رایه ورکولو مرکزونو ته، خپله رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا دې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایه ورکولو د مرکزونو محلونو او د کمیسیون د کارکوونکو او د حتی د رایه ورکوونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولس ته ورکړي چې که تاسو رایه ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسیونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې وي ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنې دوی باید دا جرأت وکړي چې د حکومت او د نورو زیده خلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نه شي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوم
ارغه اس بي تکړه اس بي تب په دیوان سپريږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. مخکې تر دې چې روغتیایي مرکزونه په رسمي ډول فعال شي، خلکو به د ناروغۍ پر وخت خپل درملنه څه ډول کوله؟
زړو خلکو نه یا زړو خزو نه به پوښتنه کوله چې دا کوم څه مرض د څوک یا یو بوټی راته وخوده، مطلب هغې نه همکار اشته به سلا به شفاف کیا چول
په افغانستان کې د سی مرکزونو په تاریخ خبر یاست؟
په افغانستان کې په 1902 کال کې شاه غازی امان الله خان وختو روغتیایي پروګرامونو ته توجه وشو.
بخت تور دیار امرنا
اوس په کوم شمیر روغتونونه په کار بوخت دي؟
تقریبا په افغانستان کې د 3000 نه زیات روغتیایي مرکزونه لرو، خو نن سبا متاسفانه چې موږ د ګاونډیو ملکونو شاته پاتې یو.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې هغو زمانو ته ورګرځو چې سی مرکزونه نه وو. بیا په رسمي توګه د روغتیایي فعالیتونو په اکله معلومات ته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې ده. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، له ژوندیو موجوداتو سره درد او رنج د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه لکه سوری مال او ملګری وي. د همدې لپاره خو انسانانو تل هڅه کړې چې درد ته درمل پیدا کړي، تر څو په دې وتوانېږي چې د ژوند چارې په سکون او آرامښت سره پر مخ یوسي. لومړنیو مخلوقاتو بېلابېل شیان تجربه کړل، د غره بوټي، د دښتو ګلان، د هم دعا، هغه څه وو چې دوی به د خپلو خوږو تسکین ورباندې کوه. خو دا چې د ناروغیو علت او څرنګوالی به نه معلومېده، ډېر کسان به یې د مرګ تر بریده ورسول. بیا به کور کلي ویل چې د ونو سوری ورباندې لوېدلی، پیریانو وهلی، یا هم دې ته ورته خبرې به یې کولې. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو طب او طبابت پیدا شو. د اکثره ناروغیو علاج له تشخیص څخه وروسته ممکن شو. وړاندې تر دې چې په رسمي توګه د سی مرکزونو په لرغونتوب خبرې وکړو، له هغو وختونو څخه ځان خبرو چې روغتونونه نه وو. د کاپیسا اوسیدونکی شیردل وایي چې دوی له پلار نیکه څخه بیا تر اوسه هماغه درملنې کوي چې ډېره ابتدایي بڼه یې درلودله.
تجربه کار سړی نه سپین ګیرې نه هغې نه به م پوښتنه کوله چې دغسې تکلیف راته پیدا ده، سر درد راته پیدا ده، نس درد پیدا ده، یا نور یو مشکل، یو جای سوځېدلی ده، مطلب څه وکړو؟ یو بوټی به راته وخود، بس هغې نه به م کار اخته، الله پاک به بیا پکې شفا اچوله، بس الله به جوړوو. اوس مثال په طور باندې لکه په نامه د اومه یو بوټی ده چې کوم جای وسوځېږي، نو هغه به مونږ میده کړو، هغه به م چاڼ نه ویستو، په هغې به م اچو چې څو زخم جوړ سوی نه و به باندې نښتی و. یا لکه داسې یو بوټی چمکی موږ ورته وایو، هغه به راته وښود، هغې بیخ به م ویسته، سې ملاریا یو تکلیف و یا یو قسم تترخه ده په نامه د مستیارې، هغه به م کېښودله اوبو کې، هغې اوبه به یخه سوه، کې به م ښوده د شپې، بیا به م سبایي په نهاره باندې وش کړه، بس هغې سره به خدای پاک شپه راته راکوله. د زول په نامه یو بوټی ده، زیړ ګل کوي، اوبو کې به م جوش کړه، اوبه به م شکړه، هغې سره به الله پاک شپه راکوله.
د یو شمیر کسانو په باور د ځینو ناروغیو د علاج لپاره دم او دعا لومړنی کار دی چې دوی یې له پخوا زمانو څخه کوي. د کابل اوسیدونکی نورالحق چې په دیني برخه کې زده کړې کړي وایي چې خپله هم د سردرد په وخت خپل استاد ته ورځي چې دم یې کړي.
لیکل دا اون دوا اون و دعا اون دا مو دوا خون داسې مو شي نه دسم باز باز عمره سه پیدا کوي، مثلا د سردرد یې درته ومنه، هغه به تر دغه تنجی ونه وي دوباره به آیا چې باندې ووایه، بس عقیده بیا در دوه اگر شفا خواهی به قرآن مو بین، شرط اول اعتقاد است و یقین. که چیر د قرآن پر آیاتو باندې ته باور ولري، نو انشاءالله رو انتاز پیدا که نو پیدا که برسه که وده، بس در دو اقتده با بس نزمش پا گر ولسوالی که یوش پا خانه و طول ولسوالی پا سطح من یوش پا خانه و اقا من سو دانی مخصوص گولی بیدر دولی ار مرین که بردار اقا گولی بیار درور که بودی چو وست پس منده یو مخت خوبی خی پس منده بوده سوان.
دمګړې د افغانستان په مرکز او ولایاتو کې له 3000 څخه زیات سی مرکزونه فعال دي، خو بیا هم یو شمېر کسان له همغو پخوانیو تجربو څخه کار اخلي. دا چې ولی له دوو کسانو څخه یې اورو.
نوم یې حاجي خواني الکوزای، چرچا ورسوالۍ. له دغه بوسنی الله تعالی ته خو هغه وخت کې دا چې ولاتو نه مرزي و، نه دا غمونه، نه دا مشکلات په خلکو، ولا هغه غر بوټی نه یو تر خبر ته وای، هغه به چې خل دغه دغه دوال شیرینو لا ارت نه خو، ولا کوم پندیسی به ځنه، ولا کوم مرچا به ځنه، ولا کوم ملاریا موریکا به ځنه. وسه مصیبتونه دي، نه چې تل پاکستان د ډیسی ګولې راوړي او شرکتونه قرارداد کړل در د بده بتري.
نومره استام غیاسی د غور ولایت اوسیدم کې په ډیر ولاتو لکه غور، هلمند، بادغیس، فرا، پاریاب، په دې ولاتو کې اوس هم ډاکټر او شفخانه او سیار کلینیکونه ده، شیان تلاش رسای نه لري. مغه په خاني طریقې لکه د غره ده کې کوم بوټی چې یا یونانی دواوی چې د خپل طریقه نور د ځان جوړول د مغه شیان نه ډیر استفاده کوي. اوس هم مغه شاید یو صرف ولاتو کې په خارو کې شفخانه شته.
د نفوس زیاتوالی، جنگ جګړې، ککړه او ناپاکه هوا، بې کیفیته درمل، د ځینو ډاکټرانو د زده کړې کچې ټیټوالی
هغه څه دي چې د یو شمېر کسانو باور په روغتیایي مرکزونو کم شوی دی. په هر صورت راځو خپل موضوع ته. دا چې په افغانستان کې د سي مرکزونو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د عام روغتیا په وزارت کې د غیر ساري ناروغیو د برخي له مشر ډاکټر سید حبیب اروال څخه پوښتلی دي.
په 1940 کال کې نړیواله سطح روغتیایي سازمان تاداب کې خودل شو د جنوا په ښار کې او الته د یو شپېت ملکونو په ګډون باندې روغتیایي نړیوال سازمان تاداب کې خول شو. په افغانستان کې په 1902 کال کې شاه وزیر امان الله خان وختو روغتیایي پروګرامونو ته توجه وشوه. درې غټ ښارونو کې د افغانستان چې هغه وخت کې نسبتا غټ ښارونه وو لکه ننګرهار، کندهار، هرات او کابل کې، خو په دغه ولایت کې لس بستریزه واړه روغتونونه دا جوړ شول. او بیا په 1950 کال کې لومړنی روغتون د زایشګاه روغتون چې په کابل کې جوړ شو. دغه واړه واړه روغتون نه خو نور وه، 15 بسترو په لرلو سره په کار پیل وکړو. په 1914 کال کې لومړنی د واکسینو موسسې په نامه دا جوړه شوه چې د هغې نه د لیوني سپي واکسین په هماغه وخت کې دې موسسې تولیدول. همدارنګه د کولرا او د مورقي په مقابل کې واکسین، د زرشاه په وختونو کې، د شهید داود خان په وختونو کې ډېر پرمختللي دا پروګرامونه، د سردار داود روغتون یا چرسد بستر چې اوس موږ تاسو داود په وخت کې دې تاداب کې خودل شو. همداسې بیا د علی آباد روغتون تاسو ګورئ چې د زر شپوخ کې په هغې وخت کې دې روغتون حتی نه دغه نور امکانات خو څه کوي چې د سرطان په مقابل کې موږ هلته د تداوۍ دپاره د شعاو نه کار اخیستل کېدو چې اوس پورې موږ په دې لګیا یو او موږ په دې نه قادرېږو چې هغه بېرته څنګه حیا کړو. د وینو د معاینې دپاره ډېر مدرن او عصري لابراتوارونه په هغه وخت کې چې نسبت همسایه ملکونو ته زموږ پروګرام ډېر مخته دا پیدا شول.
کورنیو جګړو لکه څنګه چې د ژوند نورې برخې زیانمنې کړي دي، همداسې سي برخې ته هم تاوان اړولی دی. په پیل کې چې کله روغتیایي فعالیتونه شروع شول، نو افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه مخکې وو، خو اوس افغانان د درملنې لپاره همغو ګاونډیو ته ورځي. له ډاکټر اروال څخه مو پوښتلي چې په افغانستان کې له افغان ډاکترانو سره لومړني بهرني ډاکتران څوک وو. نوموړی دا پوښتنه له نورو معلوماتو سره په یوه مرکه کې ځوابوي.
په دغه وخت کې جرمني ډاکټرانو د شمن الله خان سره په مرسته او همکارۍ کې د روغتیا په برخه کې مرسته کړې وه. هغوی راغلي وو د افغانستان د روغتیایي سیستم د جوړولو لپاره، د افغانانو د تربیې او ټریننګ لپاره کار کوو. بیا وروسته وروسته همدغسې د نورو ملکونو متخصصین ډاکټران، لکه حتی د روسیې نه هم ځینې خلکو په هغه وخت کې د شمن الله خان په دوره کې د روغتیایي کومکونو تربیې لپاره، او دلته به یې زموږ کسان ټریننګ کول.
درته وای چې اوس په کوم شمیر روغتونونه موږ لرو؟
اوس موږ تاسې په یوویشتمه پیړۍ کې قرار لرو. د ټولنې د سویې نه شروع دی چې هغې ته موږ هیلت پوست وایو یا روغتیایي پوستې ورته وایو. تقریبا موږ 15,000 په شاوخوا کې روغتیایي پوستې لرو. دا پوستې اکثرا د لرې پرتو کلو په ساحو کې کار کوي. بیا د هغې نه وروسته روغتیایي نور مراکز هم داسې اساسي روغتیایي مرکز دی، او بیا یو کامل روغتیایي مرکز دی، او بیا د ولسوالۍ په سطح روغتون دی، او بیا د ولایت په سطح، او همدارنګه د حوزې په سطح، او بیا ترشر لیول یعنی بیخي په هغه جګه سطح باندې بعضې روغتونونه الحمدلله موږ ورسره لرو چې هم په دولتي چوکاټ کې هم په خصوصي چوکاټ کې. نو دغه سیستم دی چې اوس موږ تقریبا په افغانستان کې د 3,000 نه زیات روغتیایي مرکزونه لرو. متاسفانه موږ هغومره چې په اوله کې د ګاونډیو هیوادونو مخکې وو، حتی د نړۍ د ډېری هیوادونو موږ د ډېر ښه قانون لرونکي وو، روغتیایي سیستم لرونکي وو. ډېر داسې ملکونه چې نن زموږ نه ډېر په سلګونو چنده مخکې دي، نه یوازې ګاونډي اروپایي ملکونه، د هغوی نه موږ مخکې وو. خو نن سبا متاسفانه چې موږ د ګاونډیو ملکونو هم شاته پاتې یو. دربدري چې دلته راغلو په افغانستان کې په دې 13 کلونو کې زموږ ټولو سیستمونو تر څنګ روغتیایي سیستم هم تر حملې لاندې راغی.
کومې ناروغۍ اوس دلته درملنه کېږي که د یو څو نومونه راته واخلئ؟
منګ دا ټول ناروغان په دوه کټګوري ویشو، یو ته ساري ناروغي وي، یو ته غیر ساري ناروغي. ساري هغه ناروغي دي چې هغه میکروبي وي، ملاریا، توبرکلوز، د سل ناروغي چې ورته وایي. دغه ټولې عادي نورې ناروغان مورکۍ په نامه، کولرا په نامه، دا ناروغان چې پیدا کیږي او عادي میکروبي ویروسي ناروغ دي، دي د تداوي دپاره په نه یوازې په مرکز کې بلکې په ولایاتو کې، حتی د ولسوالۍ په سطحه موږ روغتونونه او روغتیایي مرکزونه لرو.
بله، که در تو وایه چه مثلا کوم ناروغی دی چه اغا پا افغانستان که دی خود درمال نیکی گی درمال نیکی گی دی دولست خو زیاد ده چه نیکی گی کوم دی؟
دی زلن ناروغی هنی دی، دی سرطان ناروغی هنی دی، دی شکر ناروغی تاسو وینه، اوام دست تنفسی مزمن یا دوامدار ناروغی هنی دی. نو دی دغه ناروغی و دی علاج دی پر پا افغانستان که کارو نشتا شروع شوی دی، پا تاسب سر آغونه چه لازم دی آغونه امکانات نشتا و توشان دیر مهم دی 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 پارا پا طول پروگرام مونکی چیو د صحیح رهبری موجودیت، دویم د متعهد ټیم او رهبری موجودیت. په خاچ څونه مخ کې یو اوس باید ډیر مخ کې به تر نړۍ. متاسفانه د دغه عواملو لکه جنگونو نام نیمې مولي د دې پس از شت پات شو.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ځوندای اوسې. درنو دوستانو، په دې لاره چې د ژوند ټولې برخې چې روغتیا هم پکې شامل ده نورې جنگ جګړې ونه ځپي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.